سلام و وقت بخیر. در افغانستان په وخت مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې د دې چې د خبرونو مطالبه درنو شو خبرونه، د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو او د لید د ساحې د لنډېدو له کبله د ټولو مسافر وړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ موقتا بنده شوې ده. د دې وزارت ویل محمد اشرف اخشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګول شي. د طالبانو چارواکي او برېټانیا تایید کړی ده چې دیو برېټانیاوي وګړي او دغه میرمن په افغانستان کې نیول شوی دي. د برېټانیا د بارانو چارو سره پروند شنبه په وبین کې ویلي دي چې د نیول شوی کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پرېس خبري اژانس پروند د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قانی له قاله راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، د دریم یو چنیو الاسر امریکایي او څلور مهغه د ترجمان دی چې د دې قضیې د حل هڅه یې کوله نیول شوی دي. د قنې د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون په اړه غور روان دی. یو امریکایي سناتور وایي چې ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سنا ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په وبین کې ویل چې ترګر او د امریکا دښمنان باید د امریکا مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته کړي. هغلی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګرو سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅې رهبري کوي. هغه ویل دا هغه کسان ته چې د دې ډلو پر ضد په جګړه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او کلونه یې په ټوله نړۍ کې له ترګرې سره مبارزه کړې سپکاوی دی چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبان په څېر ډلو ته ورځي. شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی توبریل او بل هیلکرتي سره یو ځای د لایحه سناته وړاندې کړې ده. متحده ایالاتونو پرون په ملګرو ملتونو کې د خپلو اروپایي متحدانو له خوا په وړاندې شوې پریکړه لیکې د هغو کلمو مخالفت وکړ چې روسیه پر اوکراین د برید په خطر پړه ګڼي. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د روسیې او بیلاروس تر څنګ ودرېد او د اروپا له خوا پر وړاندې شوې پریکړه لیکې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړې د روسیې یرغل بل شوی دی. ورسه خبرم د لوبول ډګر هغه دا چې د اتلانو د جام یا چمپینز ټرافي د سیلې په لړ کې د جنوبي افریقا او سرلیا ترمنز لوبه د بران لکبله ونه شو. طالبانان د ماسپخین پیونی په بجه پلان شي بخو د راول پنڈی د کرکټ د لوبغاړي پیچ د باران د وریدو لکبله پوخل شوېونو زکه د لوبي امپایرانو په سیمه ایزو وخت مزګر په 15 بجو اعلان کړ چې لوبه نه کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. یو شمیر بیوزله افغانان له نړیوالې چې دوی سره بشری مرستې پرې نه کړې.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي.
کابل کې کور په کور تلاشي. او د جرمنی نوی حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغان کډوالو اندېښنې.
موږ سل کسان پاریغه کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څنګه پاریغه کړي دي.
د دې راپور نور جزئیات به په خبرونه کې واوري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ډلو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب لپاره سره مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په وبین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه ونه کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
امریکایي سناتور ټیم شهي او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهید تیر شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamana para deram muhim da che da qanun tasweeb shi zaka che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza work ko che tarhagri so sasbanun ta lad shi zangade to ka agam hal che zamu milli pur shpad dir trillion dollar tar se dalai aw la ham wada kawi
36 trillion in debt and climbing
تیم شهید نور امریکای سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټی سریاو زید علیها د سنا مجلس توران دکړي. د امریکای سناتور جته کړي چې په عراق او افغانستان کې لترهګری سره تر کلونو مبارزي ورسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکای مالیه ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبری کوي. که د علیها د امریکا د سنا مجلس لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشری مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلی ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند د بیروان کړه باقره باندې د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډیرو خوش چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مغوښتنه ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرسته ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل له چار رقم سره مخ کیږي، خو د بشریت لندنګانه باید مونږ سره د مرسته ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری زیاته شوي او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي یوسف میزازي څخه وپوښتل چې رښتیا هم دغه د امریکا مرستې څومره د ترهګرو ډلو لاسته رسېږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دي څوک تروریستان دي، خو زه غواړم چې خپل بحث د یو ځین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو دغه لوی قدرتونه لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په هغه دوی منځ کې چې رقابتونه دي د هغه پایلې څه شول چې ترهګر تروریزم او قتل و کشتار و په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پاتې شول، بلکې وړاړ شو، په میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپلمنځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به تروریستان وایي. مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باید دي چې ویلي چې ترهګر او تروریزم قوي شي، پیاوړي شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نه شته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، موږ توان نه لرو د مرمۍ چا ورکولې. دا یوه طرف ته ده. بل پاتې شته د کومکونه موضوع زه تاسو کور کې په یوځی کې زه طریقه ده چې زه د دې کې د 2000 کورو رئیس شورایم. دویم زره کورو ته دغه تلور کومو کې یا مخ په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه لري.
خو زازای زه
چې دغه پیسې چیرته
بل اوس پختل ممده ته پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي. دا لاسونه تر کومه کې دي که دغه باست امریکایي سناتور لور مترکیږي لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود بیا تر کومه کې دي؟
دا د په لوی کچا کې ده، دا په لوی کچا کې ده. دا ما زه خو مو خبرې مونږ یې واده مونږ د خپل کلو باندې ولایاتو دغه رکیګو ولایاتو کې مرسته شوې ده، داسې نه دي چې نه دي شوې. او دا مرسته خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلات نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرسته دي چې شوې دي، لیکن هغه مرسته چې باید وشي چې خلکو کو درېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلق تشویق شي په واده سرمایه گزاره کې هغه ته د کار زمینه برابر شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابر شي، چې تاسو وکولی شئ د په خپل ډوډۍ د مرستو له طریقه بیا آینده کې خپل ځان ته پیدا کړئ. دا یو زنه پیغام شو د سره کوم یو گیم شروع شوی دا یا په دنیا والو لکه چې پیسې زیات شي دی او بل دغه نړیواله موسسې تاسو معاشاتي وګوري تاسو په هغه کې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دی بودغه لوجستیک رسو او څومره فساد پکې موجود و، یعنی ډېر لوی فساد مجبور و موجود و. هغه خپل نړیوال ټولنې راوستل قراردادونه نړیوال ټولنې ورکړې وې، هغه څه شناخت و یعنی دی و جبنه پیسې اخیستل کېدې بل جب ده
او خو زازای صاحب اوس که دغه مرستې بندیږي د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادیږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول مورد راواخلو په عامو خلکو باندې مونږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزې کوي ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی؟
ګورې بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندای دا جوړه شری ده چې په ډیرو برخو کې خصوصا د هغه وادو چې هلته افغار نشته او جنگونه و او د جنگونه هم د مو خپل داخلي مشکلات نو نو دوی باید مرسته وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو کې کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې د نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نشي کولی چې مرستې هغه خپل حقدار خلکو ته اړمن چې هغه څوک ته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا
د چارو شنوکې ښاغلی یوسف حمیز زوی چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړی دي. دوی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې دا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند ورسره کیږي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمانداني په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چهار پنج روز پیش یک نفرهایی چی آمده بود وزارت و میشه بچاره کم کم د می سرک
څلور ورځې مخکیز منکورونو ته لکورنیو چارو وزارت څخه د ځنګلي قطیز واکونه راغلي و هلوکانی و پلټل تلیفونونه یې وکتل بیا دوه ځلې کورونو ته تلاشي راغله ښځې وویستې تلاشي وکړه نور ولاړل
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خیرخانې د 500 فامیلې او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې د هویت او غږ خپرولو ډډه وکړه په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي وو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد صدران د تازه تلاشیو او اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپریږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې دوی په اوکراین کې د اروپا د ثلاثو ځواکونو د ځای په ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې ښاغلي ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی نور تفصیل په راپور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده خدای په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې ماکرون وویل چې د له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د 300 ځواکونو د استولو د نظریه په برخه کې پرمختګ شوی دی خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي 300 ځواکونو ملاتړ وکړي ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي 300 ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د 300 ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نور جګړه ونه کړي دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا هم دا پوښتنه ترې کړې ده پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگټن ته سفر وکړي ماکرون زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جیوه د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېمې کلیزې په اړه زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله یوه ثابته او دوامداره سوله
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړی پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه مړی کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
له خبرونو ور اخوا
د جرمنی په پارلمان ټاکنو کې د مسیحي محافظه کارا اطلاع بریا په دغه وخت کې تفان کړوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمنی ته د لیږدولو په تمه دي. یو شمېر دغو افغانانو نن ازادي راډیو سره خبرو کول چې دوی هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نور حال په دې راپور کې
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کارا ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیکت په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې مېشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن به پوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دي تصور مې ایسته کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پریوار روان دی در تاکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا تبییده.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده هیوادونو پزنگری دول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه د کډوالۍ زد پالیسی با ده هیواد تا لگواک سرمخ افغانانو ده لیک پر بهیر هم اغیزی ولری. لده دلی شگوفه ازادی راژیو تاو ویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی ده هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه پخوا په شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي که نه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي. نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
په داسې حال کې ده چې د ویلتم تک په ګډون جرمنی رسنیو تر پورونو لمخې د جرمنی حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمنی ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي ستونزې بللې دي. د جرمنی پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمنی د پارلمان له 613 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوس پر پیورتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډیر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاو د کړی دي.
یو شمېر افغان کروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنار د بدیل کښت نشتوالی د طالبانو لوري د دوی د کروندو د تخریب له امله د کوکنار د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان نه تللي. نور جزئیات په راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاری د کوکنارو بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
په خو به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړي دي تر څو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپل سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرش کې یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنم او جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کری، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي تر څو د ارزي زمینه مساعده شي او یو شمېر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له 0.5 جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,220 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته درېمه شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفه شي.
السلام علیکم خدای پاک یو خوش جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 4500 نفر کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ولې زدوې درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنی وړې دي. په ما خدمت معلومات نشته. واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ 35 ورځې څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنی. نو کارګر دی ورب مسکینان دي. بیرزبانی به وکړي چې د موږ ژغ تر ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست؟ شب خیر. ما ویله ما د مزر شاول کوټ پولیس باندې کې از مزر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مزر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه لساته جله ساته وخلې موږ په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تر راوی ته بل د زمر سرکار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر دغه د اسلامي حکومت څخه د غوښتل د شدل تک مؤسسه یا یو کم سره سلیب له خوا څخه مؤسسه راځي هغه خانان پښک نیمشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښک پاتېږي. مر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترون اوردیم که